السلام علیکم ستوري مشال د مشال ریډیو خبرونه اوري په خبرې کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نمبر دې نه ساته خبرونه په دې اخیری خبري غړې کې ز منوښه تاسو هر کلیکم نیک پرځونه مې قبول کړئ په دې خبرونه کې درته په یو شمېر کورنی او سیمایزو موضوعاتو ریپورت نو وړاندې کوو شنه مې به هم واوري خو په سر کې پام وکړئ د سات خبرونو ته چې زموږ همکار مجید بابر یاد کړو
سلام شهرون به د مشال خبرونو سره ټکی د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خاوبت طالب وسوال په فرق پوهیږي د قبایلی ضلعو سره تعلق لرونکو سینټرانو غوښتنه کړې چې قبایلی ضلعو ته د ژمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي او ست مشال خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خاوبت طالب وسوال په فرق پوهیږي شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ کې د خبريال د دې پښتنې په یو جواب کې وکړه چې حکومت به د خاوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي له نوموړي دا پښتنې له هغه یو ورځ وروسته وشوه چې کله د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی TRT ټلویزیون ته په مرکه کې وویل چې حکومت یې له هغه وسلوالو طالبانو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي حکومت مخالف ګوندونو د خبر آرمی پبلک سکول د پیښې په یادونه سره د عمران خان له طالبانو سره د مذاکراتو پر خبره تنقید کړی و خو شیخ رشید احمد وویل
شیخ رشید احمد هوایی چاچی د ای پی ایس ماشومان وژلي دي د هغو قضیه جلا ده او کوم خلکو چې له هیواده کډه کړې ده د هغو هغه جلا ده خبرې اترې په لوړه کچه روانې دي
خو شیخ رشید احمد دا وضاحت ونه کړ چې د قضیو د جلاوالي څخه د هغه مقصد څه ده په 2016 کال کې د پیښور پر آرمی پبلک سکول بلد کې د استادانو او د کوونکو په ګډون یو سلسله سلور سلويخ کسان وجل شوی ول چې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې و د پاکستان پوز وایي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وجل شوی دي د پوز عامه اړیکو ادارې ISPR د اکتوبر په 2 نیټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر موټر برید کړی چې پکې د ملیشیا ځواکونو څلور سرتیري او د لیوي ځواک یو سب انسپکټر وجل شوی دی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان یې ذمہواري منلې د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سینټرانو غوښتنه کړې چې قبایلی د لوته دي د ژمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي د اکتوبر په 1 نیټه په سینټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې د سینټرانو له حکومت او غوښتل چې ولې خپل ژمنې نه پوره کوي د اکتوبر په 2 مال مشال لیډیو سره په خبرو کې اپوزیشن سینټرانو هدایت الله او بهرمن تنګي زمشوز لو سره د وفاقي حکومت د ترقیاتي بجټ او په NFC واټ کې د 3% برخه ورکول غوښتنه وکړه بهرمن تنگی وویل
هغه پن همال ته نه دی ورکړی شوی چې کوم دا غوی ضرورتونه پوره کړي نن الته د سکلو بنښت نن الته اسپیټال نشتا نن الته بجلی نشتا نن الته ایجوکیشن نشتا نن الته پاسپورچر نشتا الته نه ګیس نشتا بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د سشي سزا ملاوي
په 2013 میلادي کال کې خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو پر مهال د 15 آئینی بدلون له مخې د ژمنه شوې وه چې هر کال به قبایلي ډلو ته په ترقیاتي بجټ کې 100,000 روپۍ او په NFC واټ کې 3% برخه ورکول کیږي خو تر دا مهال دا پیسې نه دي ورکړل شوي حکومت د دې ځنډ سبب د سند او بلوچستان صوبې لخوا قبایلي ډلو ته په NFC واټ کې خپله ونډه نه ورکول بیانوي او ورسته خبر دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي د طالبانو د قطر د دوحې د دفتر ویان محمد نعیم پرون په یو ټویټ کې وویل چې دوی محکمې ته هیڅ یو پخوانی ترجمان نه دی حاضر کړی او نه یې هم چاته ویلي چې حاضر دي شي تر دې مخکې د هالینډ NOS ټلویزیون راپور ورکړی و چې طالبانو له هغو افغانانو چې د هالینډیانو لپاره د ژباړونکو په توګه کار کړی و غوښتي چې کمیتا حاضر شي د مشال خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږ همکار مجید بابر د دې سات خبرونه وړاندې کړل پر روانه غړي کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري
د د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید تایید کړی چې په وینا یې له خو طالبانو سره مذاکرات کوي.
ہمیں پتا ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. ہماری منصوبہ بندی ایک سال دو سال چار سال نہیں بیس بیس سال کی ہے.
کسا ہم وزیر اعظم عمران خان ویلی چی ویزا لرون کی افغانان دے پاکستان تلا داخلے دو نمانی کول کئے گی خوپا تورخم یو افغان تور لگوی چے
چا سر چدا گیٹ پاس وی نو بیا ہم دے ملیشو او دے زائی مسئولین لخواب خازابی گی ترسوی لدوی خلقو سخت پیسے واخلی.
د خیبر پختونخوا سینیټران وایي په قومي مالیاتي فنډ کې قبایلو سره د ژمنې مطابق پیسې نه ورکول کېږي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله په دې اړه څه وایي؟
چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤولینو لخوا حذابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي.
کرونا ویکسینو په اړه مشهورې د دروغ کیسې او د هغې حقایق څه دي؟ په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو. په خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو پر ضد د تشدد په اړه یو رپورټ په دې خبرونه کې شامل دی. نور یو شمېر کورنۍ او سیمه ییز رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونې دی د دې ګړۍ د رپورټونو یو سرسری جایزه متاسو ته وړاندې کړه. خو هم په دې وخت کې یو تود خبر را رسیدلی دی چې طالبان ویلي دي په افغانستان کې د کابل د عیدګاه جماعت په ور کې چاودنه شوې چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په درېیمه په ټویټر بیان کې لیکلي چې چاودنه د اتوار په ماسپښین د ملکي خلکو په یوه غونډه کې شوې ده. نوموړي په خپل بیان کې دې علاوه نور تفصیل نه دی ورکړی. ګورو چې په دې حواله باندې په کابل کې څوک برابر کول خپل خبریالان یا ملګري او د دې واقعاتو نه خبري او موږ ته په دې باندې تفصیل راکړي. ځکه چې طالبانو نور تفصیل نه دی ورکړی او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد صرف دومره ویلي دي چې ملکی خلکو په غونډه باندې نن ماسپخین دغه چاودنه شوې ده. پکې مرګوب لام رامنځته شوې ده. په کابل کې ورزو خپل خبریال ته چې معلومات راته راکړي. سلامونه ګرانه، که د دغه پیښې جزئیات را شریک کړئ.
نن غرمی وروسته د کابل ښار تقریبا مرکزی برخه د پل محمد خان تصویر ما ایدګاه جماعت مخته چاودنه رامنځته شوې. طالبانو د چاودنې تاییدي کړې ده. ویلي دي چې په دې پیښه کې دوه تنه ملکیان وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د طالبانو په مشرۍ د کورنیو چارو وزارت د نشراتو مسؤول قاری سعید خوستی څو شېبې وړاندې مشال راډیو ته وویل چې د پیښې په سیمه کې درې تنه مشکوک کسان هم د پیښې سره د تړاو په تور باندې نیول شوي دي. له دې نه وړاندې د طالبانو عمومي ویاند او د احساس او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې دغه چاودنه د کابل د عیدګاه مسجد مخته چرته چې د ملکیانو یو تجمع و په دې تجمع باندې شوې ده او مرګ ژوبله یې اړولې ده.
سمه ده. دغه ذبیح الله مجاهد چې کوم دغه بیان یې ورکړی په ټویټر باندې، ویل کېده چې دغلته په دغه جماعت کې په ټویټر خود ویلي چې د عامو خلکو یو غونډه وه. خو ویل کېږي چې د مور بیبي د فاتحې دغلته کې څه سلسله روانه وه، خلکو دوا کوله هغې ته. نو دغه خبرونه څومره حقایق لري؟
او اوریدو تر کچې تر دې دمله دا خبرم تایید شوې نه ده. ولکېږي چې د عیدګاه مسجد دننه د ذبیح الله مجاهد د مور د فاتحې مراسم روانو، او له دې نه وړاندې د دغه مراسمو اعلان شوی چې د نن له غرمې وروسته به دغه د فاتحې مراسم په عیدګاه مسجد کې ترسره کیږي. نو دغه مراسم روانو د مسجد دننه
د سمه ده. په اخر کې راته که ووایي چې ځینې رپورټونه وایي چې دغلته کې ډزې هم شوي دي، چاودنه خو شوې خو ورسره ډزې هم شوي دي، داسې څه معلومات لرئ؟
بله، هوایي ډزې شوي دي. هلته د ولاړو طالبانو له لورې نه هوایي ډزې شوي دي، خو لا معلومه نه ده چې په دې ډزو کې چا ته مرګ ژوبله اوښتې ده او که نه. او بله خبره دا ده چې تر دې دمه د دغه پیښې مسؤلیت هم کومې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستې.
ډېره مننه. په کابل عیدګاه جمعات کې طالبان وایي چې 14 شوې ده او په کې مرجوب له هم رامسته شوې ده خو د مرجوب لیکرش مېر له هم مخ ته نه دی راغلی. د کابل نه مودغه تازه حالات واوریدل د مشال ریډیو ترڅنګ وسې.
دا مشال ترڅنګ وسې دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه کې دغه تازه خبر مو اخیسته خو ورزو اوس بیا د ریپورتونو سلسله ته. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید په کراچۍ کې پرون ویل دي چې دا هیواد د پاکستانی طالبانو سره خبرې کوي. دوی ویل چې شیخ رشید ویل دي چې دوی ته هم معلومه ده واضحه ده چې خ طالبان کم دي بد کم دي، یعنی د په وینا د خو طالبانو سره حکومت خبرې اترې کوي. د دې نوبلاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم د ترکی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د طالبانو د ځنو ډلو سره خبرې کوي، خو دا غي په جواب کې بیا تحریک طالبان پاکستان چې په عمومي توګه په پاکستان کې د وسلوالو ډلو یو اجماع بلل کیږي، هغه د دغه خبرو تردید کړی وو او داسې تاثر یې ورکړی چې دوی متفق دي ګني خبرې نه کوي. په دې حقله تفصیل د پیښور نظم خبريال غلام غوس را کوي.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد د اکتوبر په 2 منېټه په کراچۍ هوایی ډګر له خبري اعلانو سره په خبرو اترو کې په پاکستان کې په اعلی د زینو وسلوالو سره د مذاکراتو کولو د خبر پخلی کړی دی. شیخ رشید احمد ویلی دی چې څوک خپل وسله کیږي نو دا وی سره جګړه کول ښه خبره نه ده، خو چې کله د شیخ رشید احمد نه د ښه او بدو وسلوالو او د آرمی پبلیک سکول د وژل شویو ماشومانو د میندو او پلارانو لخوا د مذاکراتو په خبره د ناخوښۍ په اړه پوښتنې وشوې نو هغه وویل
جنہوں نے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے.
دا آرمی پبلک سکول دا ماشومانو دا وجون کو کیس جدا دے، او هغه خلق چې نقل مکانی کړی دا داوی کیس هم جدا دے. ډیر په لوړه کچا خبری اتری روانی دی او مونږ ته معلوم دی چې خسوک دی او بد سوک دی. زمون منصوبه بندی د دوو کلونو یا سلورو کلونو نه بلکې د شلو کلونو دا.
ہمیں پتا ہے کہ گڈ کون ہے اور بیڈ کون ہے. ہماری منصوبہ بندی ایک سال دو سال چار سال نہیں بیس بیس سال کی ہے.
دا وسلوالو پا پالیتونو او بیانیو بندی کتاب لکھن کی ڈاکٹر خادم حسین مشال ریڈیو تا ویل چې تر دې وړاندې هم د ځینو وسلوالو ډلو سره مذاکرات شوي دي خو د هغې څه مثبت نتیجې نه دي رامخیته شوي. ډاکټر خادم حسین وایي د ښو او بدو وسلوالو خبره هم دایمي نه ده او وخت په وخت حکومت په دغه اړه په خپلو پالیسیو کې بدلون راوستلی دی.
دا د ګډ او بیډ تعریف یا د ښو د بد طالبانو تعریف دا وخت تر وخت بدل شوی دی. لکه سموده کې نیک محمد ګډ طالبانو کې خو بیا بیډ طالبانو کې راغې، بیا سموده کې داسې وه چې منګل باغ ګډ طالبانو کې و خو بیا بیډ طالبانو ته راغې. بعض صورتحال دا هم راپېښېږي چې څه داسې وي چې هغه د اسټبلشمنټ د پاره یا د سیکیورټی اسټبلشمنټ د پاره ګډ طالبانو کې راځي، خو د خلکو د پاره او دولس د پاره او د سیویلی حکومت د پاره هغه په بیډ طالبان کې راځي. نو ما ته ښکاري داسې چې دا د بحث نه بغیر ممکنه نه ده چې د دې تعین وکړی شي او د عوامي نمائندګانو د رضامندانه بغیر ممکن نه ده چې تعین وکړی شي چې څوک به ګډ یو څوک به بیډ او څنګه به د دې بیډ او د ګډ تعریف کیږي.
شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې د دې خبرې وضاحت اونه کړو چې د کومو وسلوالو ډلو سره مذاکرات روان دي او په لوړه کچه کوم چارواکي دا مذاکرات کوي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې د ترکیې ټی آر ټی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې حکومت یې له هغو وسلوالو سره په مذاکراتو بوخت دی چې غواړي خبرې وکړي. خو د تحریک طالبان پاکستان په نوم وسلوالو د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې د مذاکراتو په هدف د ډزبندۍ کولو خبر رد کړی وو. خو د حافظ ګلبادر ګروپ په نوم د وسلوالو یوې بلې ډلې لخوا د ډزبندۍ د خبر پخلی شوی وو او یادې ډلې خپلو وسلوالو ته د اکتوبر د لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې د خپلو فعالیتونو د ودرولو ویلي وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625، په شارټ ویوز 2113، 15315، او 15255 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې تاسو یې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د دې اخیری د نن ورځې اخیری خبری غړی بل رپورت ورته د پاکستان حکومت ویلي چې د پاکستانی وسلوالو ډلو پر ضد یې عملیات روان دي او یوازې له هغه وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې مذاکراتو ته تیار دي. د اکتوبر په 2 نیټه ځنې کارپوهانو له مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د دوی په اند له طالب وسلوالو سره به د حکومت خبرې ځکه کامیاب شي چې د دوی په وینا په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلي نو اوس د پاکستانی طالبان نو ضرورت پاتې نشو. ځنې کارپوهان بیا وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان په ګډون ډېرې وسلوالې ډلې موجود دي نو ټول د خبرو د لارې په دزبندۍ راځي کول ګران کار دی. د کارپوهانو په خبره دا ځکه چې پاکستانی طالبان په کابل کې د افغان طالبانو د واکمنېدو له وجې یو ځل بیا فعال شوي یا راجوندي شوي دي. نور تفصیل د اسرار المومن ریپورت کې ورو.
حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف وایي په هیواد دننه یوازې د هغو پاکستانی وسلوالو ډلو سره خبرې کوي چې څوک مذاکرات غواړي. په 2 اکتوبر له مشال ډلو سره په خبرو کې د تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب چې د قومي اسمبلی د دفاع قائمه کمیټې غړی هم دی له وسلوالو ډلو سره د خبرو په اړه یې له ډیرو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه، خو زیاته یې کړه چې لا هم حکومت په دې لړ کې حتمي پریکړه نه ده کړې ځکه چې ځینې خلک او په ځانګړې توګه ترګری ځپلی د دې کار خلاف دي.
په امریکا کې وزیر اعظم ویلي چې له ځینو خلکو سره خبرې روانې دي، له ټولو سره خبرې نه دي روانې. داسې خو ډېرې ډلې دي نو یوازې له هغو وسلوالو سره د افغان طالبانو په مرسته خبرې روانې دي چې څوک مذاکرات غواړي. موږ لا حتمی پریکړه نه ده کړې ځکه چې د چا خپلوان ترهګری وجلی نو هغوی وایي چې خبرې دي ونی شي. ځینې بیا وایي چې کومې ډلې زیاتې خطرناکې منصوبې نه لري نو له هغو سره دې خبرې وشي. نو که اکثریت له وسلوالو سره د خبرو ملاتړ نه کوي نو پر دې موږ مخکې نشو تللی.
دا په داسې حال کې دا چې که یو خوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په خبرو کې ویلي چې د پاکستانی طالبانو له ځینو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی، نو بلخوا تر دې سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په خپل یو بیان کې د مذاکراتو د خبرې نه تصدیق کړي او نه یې رد کړي او دومره یې ویلي دي چې د مذاکراتو په اړه د هغوی دریځ معلوم دی. البته له حکومت سره یې د ډزبندۍ خبره رد کړي. بلخوا د پاکستانی طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ تر 6 مینټې ډزبندۍ ده نو پر پاکستانی ځواکونو له بریدونو څخه دې ډډه وکړي. په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه شمیم شاهد وایي ښکاري داسې چې له پاکستاني او طالبانو سره به د حکومت خبرې کامیابې شي. د ده په آند ځکه چې په افغانستان کې افغان طالبان په حکومت کې راغلل نو اوس د پاکستاني او طالبانو ضرورت پاتې نه شو. د ده په خبره ځکه چې پاکستانی طالبان له افغان طالبانو سره د مرستې لپاره ساتل شوي وو.
تحریک طالبان پاکستان د تحریک طالبان افغانستان نه جدا نه دي. دا د غیری مکتب فکر سره دي، دا دواړه یو دي، د دې شکرین جدل یو دی. نو دوی به خامخا دوی به ته د دې د خبرې اترې به څه نتیجې ته رسي.
په پاکستان دا تورونه دي چې په کابل کې یې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې له افغان طالبانو سره مرسته کړې، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. ملګرو ملتونو هم د روان کال په جولای میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د یو شمېر نورو پاکستاني وسلوالو ډلو وسلوال په افغانستان کې موجود دي او له طالبانو سره یو ځای د افغان حکومت پر ضد جنګیږي. د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی چودري فرخ الطاب دا تورونه رد کړل چې ګینه پاکستانی طالبان د دې هیواد د ریاست ساتلی وو او زیاته یې کړه ترهګری چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون څه باندې 10000 پاکستانیان وژل شوي ملک ته د اربونو روپو تاوان اړولې. دا وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او یوازې د ولس په خوخه به له هغو وسلوالو سره مذاکرات کوي چې څوک وسلک دی او عادي ژوند ته راځي. بلخو په اسلام آباد کې د سیمایزو چارو پوه طاهر خان وایي که څه هم د عمران خان دا خبره سم ښکاري چې د افغان طالبانو په مرسته له پاکستاني طالبانو سره خبرې روانې دي، خو د په خبره دا د پاکستان حکومت لپاره یو غټ چیلنج دی
چې په افغانستان کې د افغان طالبانو حکومت جوړ شو. دا لکه د پاکستاني طالبانو لپاره یو دي ته یو نوی جون کومداري په معنی باندې هم دي. زما خیال چې دغه ګمان نه کوم چې افغان طالبان به پاکستاني طالبان د خپلو فعالیتونو نه منع کړي، ځکه د دواړو هغه نظریه او فکر او سوچ بالکل یو دی. کله چې دلته افغان طالبان پاکستان ته راغلي وو نو په شروع کې خودي د پاکستاني طالبانو مېلمانو، او ټي ټي پی نو جوړ شو په 2001 کال کې بیا جوړ شو، لیکن طالبان خو موجود وو. نو څنګه به بیا افغان طالب کوری شي چې هغه پاکستاني طالب دغه نه لري؟
تحریک طالبان پاکستان چې اوس یې مشري نور ولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2001 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود یاد پوهان وایي چې دا وخت په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان نه علاوه حافظ ګلبادر ډله، لشکر اسلام، جماعت الاحرار او نور یو شمیر د پاکستاني طالبانو ډلې شتون لري.
د اسرالم رپورٹ مواوره د همدې سره تړلی موضوع کې پاتې کیږي. په شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو برید کې 15 سرتیري وژل شوې. دا حمله پرون په سپینوام کې شوې چې ذمہواری یې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د اکتوبر په لومړۍ نیټه ویلي وو چې دوی له هغو وسلوالو سره په خبرو بوخت دي چې مذاکراتو ته تیار دي، خو تحریک طالبان ویلي چې حکومت سره په مذاکراتو کې ښکیل ندی. پر حقلا نور تفصیل د عمر وزیر رپورٹ کې اورو.
امنیتی او انتظامی چارواکو د نوم نشدلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه د اکتوبر په 2 نیټه د سپینوام تحصیل په لرې پرته سیمه سلپازی کې رامنځته شوې. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه ایس پی آر هم په خپل بیان کې ویلي چې وسلاوالو شمالي وزیرستان سپینوام کې د امنیتی سرتیرو په قافله برید کړي چې سالور د ایف سی او یو پولیس اهلکار یې وژلي. چارواکي زیاتوي چې وسلاوالو په امنیتي سرتیرو هغه مهال برید وکړ چې دوی سیمې ته د لټون عملیاتو لپاره روان ول. په وژل شویو کې حوالدار زاهد، حوالدار اشتیاق، لانس نایک مجید، لانس نایک ولی او یو پولیس اهلکار شامل دي. د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د برید ذمہواری منلې ده. اغه رسنیو ته په استول شوی یو بیان کې ویلي چې په برید کې سلور د ایف سی او یو پولیس اهلکار وژلې. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه له ترکی ټلویزیون ټی آر ټی سره په یو مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي وو چې د پاکستانی طالبانو له ځنو ډلو سره خبرې کوي او دا د مفاهمت یو عمل دی. عمران خان په دغه مرکه کې ویلي وو که وسلوال خپلې وسلې کېږدي نو هغوی به ورته بخښنه وکړي، خو بلخوا د عمران خان له دغو څرګندونو سمدستي وروسته تحریک طالبان پاکستان په یو بیان کې وویل چې یاده ډله یو موټی ده او په لیکو کې یې هیڅ قسمه تقسیم یا اختلاف نشته. د یاده ډلې ویان محمد خراسانی رسنیو ته په لیږلې یو پیغام کې ویلي چې دا هغوی د مشرتابه لخوا له پاکستاني حکومت سره د مذاکراتو په اړه څه نه دي ورته ویل شوي، خو د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د اکتوبر له لومړۍ نیټې نه تر شلمې نیټې پورې ډزبندي ده، نو له خپلو کاروایو یا بریدونو څخه ډډه وکړي. په وزیرستانونو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا په بریدونو کې زیاتوالی په داسې حال کې زیات شوی چې په افغانستان کې طالبانو د هیواد کنټرول حاصلولو وروسته هلته خپل سرپرست حکومت اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نور کړه.
مشال ریډیو دی خدای نور کوي.
اوهو، دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ ایکا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تین لگی
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د افغانستان زنې اوسیدونکو شکایت کړی چې په تورخم دروازه پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکول کیږي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې قانوني اسناد لري خو په دروازه ولاړ چارواکي بیا هم داخلېدو ته نه پرېږدي. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم عمران خان امر کړی و چې په کابل کې د پاکستاني سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي، بلکې هغوی د یوازې په ویزه پاکستان ته ورځي. عمران خان دا اقدام هغه شکایتونو وروسته کړی و چې کله زنو افغانانو تور پورې کړی و چې له دوی په تورخم دروازه رشوت اخیستل کیږي. دا دروازه د پاکستان حکومت د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د مئی له 15 نیټې راهیسې د عام تګ راتګ لپاره تړلې ده. البته یوازې د بیړنی ضرورت لرونکو لپاره خلاصه ده. په دې حق له د سیمې نه نور تفصیل زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
افغان وګړي وایي چې د پاکستانی ویزې لرلو باوجود په تورخم دا وړې دوی اجازه نه ورکول کیږي او چې ځنو ته پکې په کابل کې د پاکستانی سفارت لخوا ګیټ پاس ورکړل شي هغوی هم زورول کیږي او پاسانه پرې پاکستان ته نشي ورتلای. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغان وګړو ته ګیټ پاس نه ورکوي او یوازې په پاسپورٹ او ویزا باندې دی د افغان وګړو پاکستان ته دا وړېدو بندوبست وکړی شي. دا ګام له هغه وروسته پورته کړل شو چې افغان وګړو تور پورې کړه و چې په تورخم ترې پاکستانی ځواکونه د ویزې او ګیټ پاس لرلو باوجود په غیر قانوني توګه روپۍ اخلي. په جلال آباد کې یو تن افغان وګړي سبحان الله مشال ریډیو ته وویل
هغه ملکی دی او که خارجي دی، چا سره چې دا ګیټ پاس وي نو بیا هم د ملیشو او د ځایي مسؤلینو لخوا پازابیږي تر څو له دوی خلکو څخه پیسې واخلي. نو د دواړو حکومتونو نه مې غوښتنه داده چې دغه د ګیټ پاس اسانتیا کې لازم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د دواړو خو عوامو ته کوم مشکلات چې پراته دي هغه مشکلات حل شي او دغه ګیټ په عام ډول باندې خلاص شي چې ټول خلک وکولی شي دغه بارډر په اسانۍ سره کراس کړي.
یو بل افغان وګړی شوکت وایي چې په کار ده د تورخم دروازه ناروغه کسانو او عامو خلکو تګ راتګ لپاره په مستقله توګه پرانستل شي.
او دغه مریضان چې کوم دي باید چې دغه مریضانو دغه هم دا ګیټ خلاص شي، ولې دې خلکو ته ډېر تکلیف ته ډېر مشکل دی. نو دا تورخم ګیټ باید چې اتمی خلاص شي، ولې چې ډېرو خلکو کارو سره خراب شوی دی بند شوی دی. او کلم خلاص شي نو انشاءالله چې د ننګرهار خو کار به بالکل سره د خلکو هغه برابر شي او دا خلک ټول بې سوره دي، خراب توراب دي. او انشاءالله چې ولې نه ولې نه کلم تورخم ګیټ خلاص شي ډېرو خلکو ته به مشکلات حل شي. د خیره
په تورخم کې د فایي یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان د امر نه پس په 13 ورځو کې په تورخم ګیټ پاس لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه نه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي او دوی د افغان وګړو نه په غیر قانوني توګه د روپو اخیستو تورونه رد کړل. په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې NCOC د مئی 15 نیټې نه په تورخم سفري محدودیتونه لګولي او افغان وګړي پاکستان ته نه راپرېږدي، خو یوازې افغان زده کوونکي، لوبغاړي او ایمرجنسي ناروغان کولی شي چې پاکستان ته واوړي. په کابل کې د اگست په 15 نیټه د طالبانو د واکمنېدو وروسته په تورخم کې د پاکستانی او افغان چارواکو ترمنځ د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه په بیا بیا غونډې شوې، خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې پکې د رواني غړي نمایت ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې. د مجید بابر نه د ساده خبرونو لاندې درو
کابل کې د عیدګاه جماعت مخې ته یوې بمی چاودنې دوه کسان وژلې او درې نور یې ژوبل کړي. د طالبانو د اطلاعاتو د سرپرستۍ ادارې مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د دې چاودنې په تړاو لیکلي چې دا د عیدګاه جماعت سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوه ولسي غونډه روانه وه. طالبانو ویلي چې په دغه عیدګاه جماعت کې دننه د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې دا چاودنه د جماعت نه بهر وشوه. د طالبانو د داخله چارو سرپرستۍ ادارې د نشریاتو د چارو چارواکي قاري سید خوستی مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې له ځایه درې مشکوکه کسان نیول شوي دي. تر دا مهال چا د دې چاودنې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خوبت طالب وسلوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په دویمه نیټه په کراچۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې حکومت به د خوبت طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په یو حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د پوځ اماړیکو ادارې ایس پی آر د اکتوبر په دویمه نیټه په بیان کې ویلي چې وسلوالو د سپینوام په سیمه کې د امنیتي ځواکونو په موټر برید کړی چې پکې د ملیشا ځواکونو څلور سرتیري او د نوي ځواک یو سب انسپکټر وژل شوی. طالبانو د دې پیښې ذمواري منلې. د خیبر پښتونخوا اپوزیشن او حکومتي سنټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي د لوته د ژمنې سره سم په ان ایف سی وارډ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سنټ کې د تفران قائمه کمیټې غونډه کې دغو سنټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په پاکستان کې په تېر یو شوارو کې کرونا ناروغۍ 15 کسان مړه کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغۍ اخته شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه ته واګی چې پکې درته مجید بابر د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. ورزو د پاتې ریپورټونو سلسله ته د پاکستان په سینټ کې ځینو سینټرانو قبایلي ضلعو ته په قومي مالیاتي کمیشن کې د برخې نه ورکولو موضوع راپورته کړي. له خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو سینټرانو ویلي دي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې شاملولو پر مهال دغه سیمو د خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه ورکوي چې دا ډول په دغه سیمه کې پرمختیايي کارونه وشي، خو د دوی په وینا لا هم دا ژمنه نه ده پوره شوې. بلخوا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي چې ځینې صوبې د تیارې نه دي چې په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپل برخې پیسې قبایلي ضلعو ته ورکړي. په دې حق له تفصیل د شانواز ترکزی رپورټ کې اورو.
په دغه سینیټرانو کې د اپوزیشن ډلونه هدایت الله خان او بهرمن تنگي شامل وو. د حکومتي ډلونه سینیټر دوست محمد محسود شامل وو. دغه سینیټران د سفران د قائمه کمیټې غړي هم دي او دغه کمیټې کې زیاتره د قبایلي ضلعو په خواني افارس په ستونزو او د هغې په هواري بحثونه کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي سینیټر بهرمن تنگي د اکتوبر په دویمه مشال رډیو ته وویل د فاټا د انضمام په وخت قبایلي ولس سره ژمنې شوي دوی ته به هر رقم ترقی ورکیږي او د پاکستان د نورو ښاریانو په شان سهولتونه به هم ورته ورکول کیږي. خو کله چې د سفران کمیټې ته رپورټونه راشي او دوی وڅاري نو پکې هیڅ یو داسې ترقی نه وي یا پکې د ترقی لپاره هیڅ یو ګام هم نه وي پورته شوی.
لہٰذا منگا ڈالو چې د ٹرائبل ایریا اوان چې کوم دینو اغا د دې ملک ته پاره د قربانه ور کړی دي نو که اغه د سودې حصے جوړې دو د پاره ویل کم ویلو نو پکار د چې دې تخپل حق ور کی اغه فن هم تل نه دی ور کړی شوی چې کوم دا غوي ضرورتونه پوره کړي. نن التا د سکلو بنښتا، نن التا اسپیټال نشتا، نن التا بجلی نشتا، نن التا ایجوکیشن نشتا، نن التا انفراستراکچر نشتا، التا گیس نشتا. بیا مته چې درې کال اوسو آیا چې د دې قوم ته د دې خلکو ته د څه شي سزا ملاوي.
د فاټا د انضمام سره سم ویل شو د غسیمو لبه په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% روپۍ ځان له ورکول کیږي. د انګریزي ورسپانې د نیشن د اکتوبر 19 2013 کې په خپل خبر کې لیکلي چې وفاقي وزیرانو فواد چودري او غلام سرور خان میډیا ته ویلي وفاقي کابینه فیصله کړې ده په خواني فاټا ته په ان ایف سی کې 3% برخه ورکيږي. خو د سنټ تغه غړي وای لا هم په خواني فاټا ته دغه پیسې نه دی ورکړی شوی. د عوامي نېشنل ګوند سنټر هدایت الله خان هم د اکتوبر په دویمه مشال رډیو ته وویل دوی په خپل ویني چې په خواني فاټا کې د ترقی لپاره نه حکومت ګام پورته شوی او نه حکومت دغه سیمو ته په ترقی ورکولو کې سنجیده ښکاری ځکه په سنټ کې په حکومت ټکونه کړی.
اوس هغه غریبانو ته دا پته هم نشته چې موږ لپاره قانون کمی و دی، موږ په پولیس کې کوم په لیوي کې یو، موږ حیثیت ته موږ چې کم دی د پاکستان شهریان یو کو نه یو، موږ په صوبا کې شامل شو نو څنګه شامل شو.
بیا نو حکومتي سنټران یا د قومي سیملې غړي او یا د سفران د کمیټې د وزارت مشران د دغه غوښتنو په جواب کې سوای د دغه جواب دپاره مشال ریډیو د واکمن ګوند دو سنیټرانو د سنیټ د ډیپټی چیرمن او په قومي سملې کې د سفران د کمیټې د چیرمن سره ډیر رابطې وکړې او هیڅ یو چا جواب ونه وای. باوجود د دې چې یو سنیټر وای د مصروف دی او وروسته بورته جواب وای، خو د دې رپورټ تر د جوړېدو پورې مشال ریډیو ته د اپوزیشن ډلو د سنیټرانو لخوا د سوالونو جواب ورنکه. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان حکومت په تعلیمي ادارو کې ټولو استادانو او تر اتلس کلونو زیات عمر لرونکو زده کوونکو لپاره د کووید 19 یا کرونا ناروغۍ ضد ویکسین لازمي کړی دی، خو د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د ویکسینو په اړه اوازې خپرې شوې دي او ځینې خلک یې تاواني بولي. خو ډاکټران او د روغتیا نړیوال تنظیم دا ټولې ګنګوسې ناسمې او له حقیقت او ساينس لري بللې دي. په امیر ساحل په دې رپورت کې له ډاکټرانو سره د کرونا ضد ویکسینو په اړه د خلکو د غلط فهمۍ او ګنګوسو په اړه خبرې کړې دي. راځي چې په ګاډۍ واورو.
د پاکستان حکومت د 2020 زیږیز کال د جولای په پای کې اعلان وکړ چې د ټولو ښوونځیو، کالجونو او پوهنتونونو استادان او لاتلسو کلونو زیات عمر لرونکي زده کوونکي باید د کووید 19 ناروغۍ واکسین وکړي. د کورونا وایرس جهانی وبا د څار او کنټرول مرکز وویل چې هغه کسان به تعلیمي ادارو ته نه پرېږدي او نویو زده کوونکو ته به هم داخلي نه ورکوي چې واکسین شوي نه وي. له دې علاوه حکومت په کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو او استادانو ته د واکسیني ستنو لګولو اعلان هم وکړ. خو په داسې حال کې چې نړیوالو پوهانو، د روغتیا نړیوال سازمان WHO او حکومتونو کووید 19 واکسین خوندي او د وبا کنټرول لپاره اړین بللي، په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کووید 19 واکسینو په اړه غلط فهمي یا ناسم پوهاوی شته. په پاکستان او افغانستان کې تعلیمي یافته کسان هم د واکسینو په اړه د شکونو څرګندونه کوي. د 2020 زیږیز کال په فبروري کې د ناحکومتي ادارې ګیلپ د یوې نظر پوښتنې 50% ګډونوالو د کووید 19 ناروغۍ واکسین یو نړیوال سازش یا توطیه وبلله او ویل چې ځانونه ښایي واکسین نه کړي. نظر پوښتنې دا هم وښوده چې خلک د واکسینو په اړه پر بېلابېلو ګونګوسو باور کوي او ځینې یې دا فکر هم کوي چې واکسین عمر لنډوي. همداراز د 2020 زیږیز کال د مې په پای کې هندۍ خبری وپاڼې د وایر په خپل یو رپورت کې وویل چې د کابل ښار ځینو تعلیم یافته اوسیدونکو هم د واکسینو په اړه بېلابېلې غلط فهمۍ لرلې. په غلط فهمیو کې یوه دا وه چې د کورونا وایرس ناروغۍ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي سبب کیږي. ځینې نور بیا دا ناسم فکر لري چې واکسین د وجود د خلیو په ارثي یا میراثي موادو کې بدلون راولي، یا دا چې واکسین د زړه ناروغانو ته تاواني دی او یا زړه ته زیان رسوي، او یا هم په واکسینو کې موجود کیمیاوي مواد وجود زیانمنوي. ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان څېړونکي دا ټولې اوازې ناسمې، له واقعیتونو او له ساینسي څېړنو لرې بولي. د روغتیا نړیوال سازمان د ګونګوسو او غلط فهمیو د لرې کولو لپاره ویډیوګانې او لیکنې خپروي او خلک هڅوي چې نه یوازې واکسین وکړي، بلکې د جهانی وبا د کنټرول لپاره احتیاطي لارښوونې عملي کړي، چې پکې د ماسک یا تنبوزک وهل، په صابون د لاسونو مینځل، د ګڼې ګوڼې نه جوړول او له یو بله مناسب واټن ساتل شامل دي. د پېښور د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنیو خدماتو څانګې ډاکټر محمد رؤوف د وړ وای خپل هم ځان واکسین کړی او خلکو ته هم وایي چې ټول واکسینونه خوندي وي.
بالکل، مو ویکسین لګولې دي چې سټم پاکستان شي اولا ول ویکسین سٹارټ شول اولا ول مورا لګولې دي. ویکسین ایس د څه خاص سایډ افیکټ نشته. بالکل، ویکسین بری شي اثر حالت په می وي او دا صرف دلتا پاکستان شي نه بلکې د سیمره تر سمول کې نه دي، ایون پېښه د حالت په می شته. او د هې چې ګم ویکسین مارکیټ ته روزي کنه هغه باندې بګایده کلینیکل ټرایل کې شي، او کلینیکل ټرایل او ریسرچ نه بعد چې کله دا بالکل پته ولګي چې آیا د دې داسې اجزا نشته چې کوم صحت
ډاکټر رؤوف وایي واکسینونه هیڅکله د عمر لنډېدو لامل نشي ګرځېدی، بلکې د وجود مدافعتي نظام پیاوړی کوي چې ورسره خلک اوږد او صحتمند ژوند تیروي. د WHO یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین هم ورته خبره کوي او وایي د واکسینونو د جوړېدو عمل مسلسل څارل کیږي.
ټول واکسینونه محفوظ دي. په واکسینو کې شامل هر جز لومړی تر معاینو امتحانو او آزموینو تیریږي چې مونږ باوري کړو چې دا انسانانو لپاره محفوظ دي. په واکسینو کې مختلف اجزاوي او مونږ یې انسانانو ته ترور کولو مخکې په ځناورو تجربه کوو او ګورو چې هغوی ته ستونزه خو نه پېښوي. چې کله مونږ مطمئن شو نو بیا واکسینونه په لسګونه زره انسانانو تجربه کوو. خوندیتوب د هغو آزموینو تر ټولو مهمه برخه وي. د دې ترڅنګ په کارخانو کې د واکسینونو جوړېدل او د هغوی کیفیت مسلسل سارل کیږي. د واکسینو هر جز باید تر ټولو لوړ کیفیت ولري او باید د انسانانو لپاره خوندي وبلل شي.
د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې شرکتونو د 2020 زیږیز کال په لومړیو میاشتو کې د کووید 19 واکسین د جوړولو هڅې پیل کړې او چې کله یې تیار کړل نو لومړی یې په ځناورو وازمویل. کله چې ساینس پوهان پوه شول چې واکسین خوندي ول نو بیا یې په هغو انسانانو تجربه کړل چې ځانونه یې ازموینو ته وړاندې کړي ول. تر هغې وروسته حکومتونو او د روغتیا نړیوال سازمان یو شمیر واکسینونه د بیړني استعمال لپاره خوندي وبلل. د کووید 19 واکسینو په اړه بل غلط فهمي او ګونګوسه دا ده چې د دې پیچکاریو استنو لګول د شنډوالي لامل کیږي. خود ډبلیو ایچ او یوه ډاکټره کیتھرین اوبراین وایي د کووید 19 په ګډون د نړۍ هیڅ واکسین د بې اولادۍ یا شنډوالي لامل نشي ګرځېدای.
هغه واکسینونه چې خلک یې کوي د بې اولادۍ سبب نشي ګرځېدای. دا هغه اوازه یا ګنګوسه ده چې د مختلفو واکسینونو په اړه خبره شوې او دا له حقیقت لرې خبره ده. داسې هیڅ واکسین نشته چې د شنډوالي لامل شي.
د اسلام آباد د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز یا پیمز روغتون د ښځو او ولادي څانګې ډاکټره شهلا مندوخیل هم وایي چې کووید 19 واکسین د وایرس ضد دي او د ماشومانو د پیدا کولو یا نه پیدا کولو له نظام سره هیڅ تړاو نه لري.
انټي وایرل ویکسین دی دیکھیے دا صحیح تم نکیجی پدی چی نارمل بچائی دا شزی اور تناری نا دا دوارو یو لکا دا سڑی دا پارا اخپل یو ٹیسٹونی مجھے گورو چی آغا واقعی دا آغا سیمن الائسیز پورا دی او دا خزی اخپل سائیکل وی نارمل سائیکل وی چی آغا میاش و ترازی اور دا آغا فولیکل جوڑی گی دا لدی سره تعلق خونه لري. د واکسین هیڅ نقصان نشته بلکې فائدہ شته.
په پاکستان، افغانستان او د نړۍ په یو شمیر نورو هیوادونو کې دا اوازه هم خبره ده چې د کووید 19 واکسین د زړه ناروغانو ته ضرر رسوي او یا هم د روغو خلکو پر زړه ناوړه اغیز کوي. ډاکټر سمیع الله مروت د بنو په میډیکل کالج کې د زړه د ناروغۍ استاد دی او د بنو په ضلعي روغتون یا ډي ایچ کیو کې کار کوي. نوموړي مشال راډیو ته ویل چې ښځه یې هم ډاکټره ده او د دوی د کورنۍ ټولو غړو ځانونه واکسین کړي دي. ډاکټر مروت دا اوازه ناسمه بولي چې ګواکې د کووید 19 ناروغۍ واکسین د زړه ناروغانو ته تاوان رسوي او یا د صحتمنده خلکو زړه زیانمنوي.
کوم یو سړی د زړه بیمار دی نو هغه ته دوباره د اټیک چانس چې دی هغه 10 نه 14% پورې دی او کچته د واکسین نه څه خطرې هغه 1% نه کم ده. نو موږ وایو چې د خپل دی یو بل مرض نه 2% باندې خطرې کې ده او الټا کدی سړی ته کرونا مرض شي نو دا خطره الموست 50% پورې زیاته شي چې د مرض نه د څه پیچ ګیانې جوړې شي. د ساینس او د ډاکټرۍ اصول دا ده چې یاره واکسین مکمل سیف شي او دا د خلکو ته لګول شي.
ډاکټر سمیع الله مروت زیاتوي چې دای د زړه ټولو ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې ځانونه له کووید 19 ناروغۍ څخه د ژغورلو او له سختې ناروغۍ څخه د ساتلو لپاره واکسین کړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا اوازه هم شته چې په نویو طریقو جوړ واکسین په انساني حجرو یا خلیو کې بدلون راولي چې د سازمان په وینا بالکل ناسمه خبره ده. د کووید 19 دوه ډوله واکسین چې بایو انټیک او فایزر او ماډرنا شرکتونو جوړ کړي ورته میسنجر رایبو نیوکلیک اسید یا ایم آر این ای واکسین ویل کیږي. په انساني خلیو کې یو ډول میراثي مواد وي چې ډی اوکسی رایبو نیوکلیک اسید یا ډی این ای بلل کیږي. دا ډی این ای له یو نسل څخه بل ته ارسي ځانګړنې یا خصوصیات انتقالوي. په بل معنا د مور او پلار ډی این ای د ماشومانو د ویښتو، سترګو او پوستکي رنګ، د مخ، لاسونو او پښو جوړښت په ګډون ټول ارسي خصوصیتونه ټاکي. د روغتیا نړیوال سازمان د ډاکټر اوبراین په وینا ایم آر این ای واکسین یوازې انساني بدن ته لارښوونه کوي چې په وجود کې پروټین یا لحمیات جوړ کړي، مدافعتي نظام فعال کړي او په دې توګه خلک له کورونا وایرس ناروغۍ وژغوري. نوموړی وایي ایم آر این ای د واکسینو یو نوی تخنیک دی او په انساني بدن کې هیڅ ډول بدلون نه راولي.
دوه واکسینونه داسې دي چې ورته ایم آر این ای واکسین ویل کېږي. داسې هیڅ کله نه شي کېدی چې ایم آر این ای د په ډی این ای بدل شي او داسې هیڅ لار نشته چې ایم آر این ای د انساني خلیو یا حجرو په ډی این ای کې بدلون وکړي. ایم آر این ای اصلا وجود ته لارښوونې کوي یا هدایت ورکوي. زیاتره واکسینونه داسې وي چې پکې یو پروټین وي او یا د هغو میکروبو یا جراثیمو یوه وړه برخه پکې وي چې موږ یې وجود ته داخلو چې د بدن مدافعتي نظام یې پر ضد اقدام وکړي او سړی له ناروغۍ محفوظ کړي. ایم آر این ای یوه نوې طریقه ده. په دې کې بدن ته د پروټینو د داخلولو پر ځای ایم آر این ای ورکوو چې وجود ته لارښوونه وکړي چې د جراثیمو یوه وړه برخه جوړه کړي او بیا زموږ مدافعتي نظام یې پر ضد غبرګون وښيي.
د روغتیا نړیوال سازمان او څیړونکو په دې اند چې کورونا وایرس نا واکسین شوی خلک سخت ناروغول شي. همدا لامل دی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د 2020 زیږیز کال د سپتمبر پر 9 په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووډ 19 ناروغۍ زیاتیدونکو پیښو کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. نوموړي په خپلو خبرو کې پر شاوخوا 80 میلیونو هغه امریکایانو انتقاد وکړ چې ځانونه نه دي واکسین کړي. د دې لامل دا دی چې په سپتمبر کې په امریکا کې په هغو خلکو کې د کووډ 19 ناروغۍ پیښې په روغتونونو کې بسترېدل او له ناروغۍ مړینې په زیاتېدو وې چې واکسین شوي نه ول. په پېښور کې ډاکټر محمد رؤوف دوړ هم وایي چې د لیډی ریډینګ روغتون د بیړنۍ او طبي خدماتو څنګه هر ورځ هغه مریضان بستروي چې واکسین شوي نه دي.
ټولې صوبے نه مریضو نرسي ونن سب چون کې کووډ دور د 79 پیشنټ د کورونا ولرسي هغه چې مشکا تلي دي چې میزا اوریزونا تقریبا 50 نه زیات داسې کسان داخله وي ایمرجنسی نه چاہیے تا کورونا شوي او بیا چې کله میزا ریسرچ وکړو میزا پاته تپوس نه وکړي نه معلومات وکړي هغه چې سمرا داسې بیمارو چې هغه ته داخله شي او هغه ډېر سیریس وي هغه ټول هغه کسانو چې چا وکسین نه وی لګولې
د چین حکومت د 2019 زیږیز کال په ډیسمبر کې د روغتیا نړیوال سازمان ته خبر ورکړ چې په ووهان کې نوی کورونا وایرس خپور شوی چې ګڼ کسان یې ناروغه کړي دي. دا وایرس د 2 میاشتو په موده کې د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ورسید او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال په مارچ کې جهانی وبایي حالت اعلان کړ. نوی کورونا وایرس د کووډ 19 په نوم ناروغي خپروي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون له ارقامو سره سم د وایرس د 2020 زیږیز کال د اکتوبر تر لومړۍ پورې تر 213 میلیونه زیات کسان ورجن کړي ول. کووډ 19 ناروغي تر همدې نیټې پورې تر 4.1 میلیونه زیات کسان وژلي ول، خو تر 211 میلیونه زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم ول. تروسه په منظور شوی واکسینونو کې د جانسن جانسن شرکت له واکسینه پرته نور ټول هغه دوستن یا خوراک لري چې خلکو ته ورکول کیږي. په هنتون زیاتوي چې د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په نړۍ کې تر 6.2 ارب زیات خوراک واکسین خلکو ته ورکړل شوی.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
قانوني لارې
په دو نیمو بجو،
د رڼا په لور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. په اورګزو کې د تعلیم څانګې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو یو کمپاین روان کړی دی. چارواکي وایي چې دا کمپاین له یوې میاشتې راهیسې روان دی او کور په کور ګرځي چې خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان په سکولونو کې داخل کړي. د ضلع چارواکو په وینا په تیرو 2 کلونو کې د داخل شوو ماشومانو شمېر له 2500 څخه 15000 ته رسیدلی، خو اوس یې هم ډېر ماشومان له سکولونو بهر دي. ځایي خلک وایي چې حکومت دې د دا ډول کمپاینونو یا مهم چلولو ترڅنګ په سکولونو کې د استادانو کمی پوره کړي او نور سهولتونه دې هم برابر کړي. په دې هکله تفصیل د طارق اورکزي رپورټ کې اورو.
د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لډیو ته پرون ویلي په ضلع کې تعلیم عامولو لپاره تر یو میاشت راهیسې یو شمېر د آګاهي پروګرامونه وکړل. بله دا چې استادانو کور په کور له ځایي اوسیدونکو سره خصوصي ملاقاتونه پیل کړي او اخیری هغلته په دغه موقع په سکولونو کې په خصوصي توګه د ماشومانو داخلولو اسان طریقه کارو ته وړاندې کړي. فرید الله مسعود وایي په سیمه کې له تعلیم محروم ماشومان به په هر حال کې سکولونو ته راولي چې مستقبل یې روښانه شي او زیاتوي دا مهم به هغلته په ایمانداري او قامي جذبې سره سرته رسول وي چې له سکولونو بهر په زرګونو ماشومان تعلیمونه حاصل کړي.
کلونه آباد کئ د قلم او د کتاب په ذریعه دلته یو تبدیلی راولی، هغه دا د امن تبدیلی راولی. لکه څنګه حجره جماعت ته تاسو یو مقام ورکړی د سکولونو ته هم داسې مقام ورکړی.
چارواکي دا هم وایي په تېرو دوو کلونو کې د زده کوونکو شمېر له 2000 تر 1540 رسیدلی، خو بیا هم د سیمې په 1500 یو کم اتیا تعلیمي ادارو کې دا شمېره ډېره کمه ده او زیاتوي تر څو چې هغلته په هر سکول کې زده کوونکو د شمېر مقرره کوټا وربرابر کړی نوی خپل حسین پرېږدي. د چارواکي په خبره په مهم کې بره او رغزو د دوی په ترجیحاتو کې دا ولې چې یاد علاقه کې سکولونو ته د ماشومانو تلو شمېر د کوزي او رغزو په مقابل کې ډېر کم دی. بلخوا د ماموزو یو مدني فعال محمد الیاس وایي که څه هم په سکولونو کې د ماشومانو ورداخلولو مهم روان دی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې تعلیم محکمه دې په ضلع کې هغه خامیانې او کمی هم ورپوره کړي چې هغلته ورسره تعلیمي معیار لاندې پاتې دي.
حکومت ته پکار دي په دې سره د سکولونو معیار هم ټیک کړي او چې کوم ړنګ سکولونه دي هغه دې فعال کړي. داسې ابدیانې دي چې 10-12 هزار ابدیانې دي، کلی کلی ابدي ده، نو هلته سکولونه نشته او چې کوم سکولونه دي هغه ته د ماشومانو رسۍ نه کیږي او چې کومو ته رسۍ کیږي هغه کې د ټیچرانو د استادانو کمی دي.
تر دې وروسته مو کله چې دا هر څه فرید الله مسعود مخې ته کېښودل نو هغه وویل په ضلع کې د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت شوي تر اویاو پورې د سکولونو ودانۍ بیا په جوړولو کار روان دی او زیاته کړه په سکولونو کې د استادانو کمی وربره کولو سره د تعلیم په لړ کې د سیمې زده کوونکو ته ورپېښې یو شمېر ستونزو د حل لپاره هم کوششونه روان کړي. فرید الله مسعود وایي په هر هغه خامی نظر ساتلی چې هغلته تعلیم خورولو په لاره کې ورته خنډ دی. طارق ورکسه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په خیبر پښتونخوا کې یوې غیر سرکاري ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې په 13-15 کلونو کې په دې صوبه کې 3 نرښځیان وژل شوي او 1500 د جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د بلو وینز په نامه د ادارې ویلي چې د نرښځیانو په کیسونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې نه دي ورکړل شوي، بلکې له عدالته خوشي شوي دي. ځینو نرښځیانو هم مشال لیډیو ته وویل چې له حکومته د تحفظ غوښتنې لري او په کار ده چې ټولنه هم د دوی حیثیت قبول کړي. بلخوا په صوبایي اسمبلی کې د بشري حقوقو د کمیټې او د واکمن ګوند غړي پیر فدا محمد مشال لیډیو ته وویل چې د نرخزیانو حقونه خوندي ساتلو ته اجمن دي. په دې حقله تفصیل د ګولیاز رپورت کې اورو.
په خبر پښتونخوا کې د نرخزیانو حقونو لپاره غیر دولتي ادارې بلو وینز په تازه رپورت کې ویلي دي چې له 2015 تر 2016 کال د دسمبر میاشت پورې 3 نرخزیان وژل شوي. دا رپورت تر مخه په همدغه موده کې تر 1500 پورې نرخزیان جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د نرخزیان حقونو لپاره کارکوونکي تیمور کمال د اکتوبر پر 2 مشال لري ویل چې په نرخزیانو د تشدد 1000 پیښې ثبت شوي، خو په دغو کې یو تن ته هم سزا نه ده ورکړل شوې. تیمور کمال په خبره د نرخزیانو قضیو کې مجرمانو ته سزا نه ورکولو ډیر وجوهات دي.
دي کومه ډیر کیسونه ګورو، بلکې اکثریت چې کوم کیسونه دي دي کې خود سره ملزمان گرفتار کړی شوی نه دي، او بیا کوم ملزمان گرفتار کړی شوی هم هم دي خود عدالتونو نه با عزت بری کړی شوی دي. دي کې ټول نه غټه وجه چې کوم د پولیس چې کوم دي ناقص تفتیش دي، کمزور ایف آئی آر دي، او درې مغټه وجه چې کوم دا هغه بیا دي کې خواجه سراو د طرف نه دي ملزمانو سره روغي یا د ورسا چې کوم د خواجه سرا ورسا دي وارثان دي هغه د طرف نه دي ملزمانو سره پکې روغي هم هم شي. هغه ډیر په بد حال وی، ډیر دغه طرف ته وی ځکه چې اول لدی چې کوم اکسپټنس دی کوم قبول کول دي هغه د کور نه تزاد او د ریخ کار شي.
غیر دولتي ادارې بلو وینس په خپل رپورت کې دا هم ویلي دي چې په نرخزیانو د تشدد زیاتره پیښې د دوی نږدې ملګرو لخوا کیږي او د دې علت د ملګرتیا څخه انکار وي. خو د مدني فعال تیمور کمل په خبره په ټولنه کې نرخزیانو ته هغه پاملرنه نه کیږي چې څرنګه د دوی حق دی. په پیښور کې یو نرخزی نیازبینه چې پلار یې نشته او د خپل ورونو پالنه کوي، د اکتوبر پر دویمه مشال لرته ویل له مجبوري کور راوتلې ده، خو په هر ځای کې یې خلک تنګوي. دی زیاته کړه
مجبور
نیازبینه یوازې نرخزی نه ده چې لستونزو او په ټولنه کې توپیری چلند سره مخامخ ده. رانی بیبی هم دغه ستونزو له وجې له پیښوره کوارټ ته کډه شوې ده. رانی د اکتوبر پر دویمه مشال لوتی ویل خپل ملګرو پسې زوریږي. رانی بیبی زیاته کړه قسم پر خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو کرش میرا معلومه نه ده، خو مدني فعال تیمور کمال په خبره په صوبه کې له سلبیختو تر 500 پورې نرخزیان دي. خو د پاکستان روسي سرشمیرنې چې په 2018 کال کې شوې وه، په ټول هیواد کې د نرخزیانو شمیر 10,000 دی. د خیبر پختونخوا حکومت تیر سپتمبر میاشت په اخیر کې د نرخزیانو لپاره په ناګاه پروګرام لاندې د استوګنې جلا ځایونو ورکولو پرېکړه کړې وه. په صوبایي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند او د بشري حقوقو کمیټې غړي پیر فدا د اکتوبر پر دویمه مشال لرته ویل چې د قانون په نظر کې ټول وګړي برابر دي او یو شان حقوق لري، خو په دې لړ کې د ټولنې ذمہواري جوړیږي چې خپل رویو کې بدلون راولي. د ویل چې حکومت د نرخزیانو د ستونزو حل کولو ته ژمن دی. د واکمن ګوند غړي پیر فدا زیاته کړه
ګورمنټ دغه خپل د پاره د کرښول د پاره د شي د خپل د پاره هغه نه کېږي یو خپل قانوني جوړ کړی دی او کړی چې دا څه دی هغه راتلی شي چې د لیستر په خپل د ځان دی فانټا کمپلینټ پالیسی پرایم منیسټر پورتل هغه چې خپل کمپلینټ
قسم حکومتي چارواکو د نرخزیانو د ستونزو حل کولو لپاره ژمنې کړي، خو مدني فعالان وایي تیر صوبایي حکومت د نرخزیانو لپاره 40 کروڑ روپۍ بیل کړي وي، خو هغه پیسې د دوی په خیر خیګړی نه دي لګېدلې. نرخزیان له حکومت د تحفظ او د خلکو غواړي چې په ټولنه کې قبول کړي.
د ګلیاز د ریپورت سره نن ورځ د مشال ریډیو خبرونه سرته رسیدي. په اخر کې یو وار بیا مجید بابر ته د دې سات خبرونو د لنډیز د پاره مایک سپارو.
نن کابل کې د عیدګاه جمعات مخې ته یو 14 دوه کسان وجلی او درې نورې ژوبل کړي. د طالبانو د اطلاعات د سرپرستی ادارې مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه د دې 14 په تړاو لیکلي چې دا د عیدګاه جمعات سره نږدې هغه مهال وشوه چې یوه ولسی غونډه روانه وه. طالبانو ویلي چې په دغه عیدګاه جمعات کې دننه د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه چې دا 14 د جمعات نه بهر وشوه. د طالبانو د داخله چارو سرپرستی ادارې د نشریاتو د چارو چارواکي قاری سعید خوستی مشال ریډیو ته وویل چې د چودنی لدایا درې مشکوکه کسان نیول شوې دي. تر دا مهال د دې چودنی ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي چې حکومت یې د خاو بد طالب وسوال په فرق پوهیږي. شیخ رشید احمد دا خبره د اکتوبر په 2 نیټه په کراچۍ کې د خبریال د دې پښتنې په ځواب کې وکړه چې حکومت به د خاو د بد طالب په منځ کې څنګه فرق کوي. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په یوه حمله کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمہواري منلې. د خیبر پختونخوا اپوزیشن او حکومتي سینیټرانو غوښتنه کړې چې قبایلي ډلو ته د ژمنې سره سم په NFC واټ کې 3% برخه ورکړل شي. د اکتوبر په لومړۍ نیټه په سینیټ کې د سفران قائمه کمیټې غونډه کې دغو سینیټرانو له حکومت وغوښتل چې ولې خپلې ژمنې نه پوره کوي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې کورونا ناروغي 15 کسان مړ کړي او 1455 کسان نور په دې ناروغي اخته شوي. د کووېډ 19 په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخې د 9 مړینو سره په پاکستان کې تیر کال په مارچ کې د جهاني وبا له پیل راهیسې د کورونا ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو شمېره څه د پاسه 20,000 ته ورسېده. افغانستان کې د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړي چې یو شمېر هغه کسان یې امنیتي ادارو ته حاضر کړي چې په دې هېواد کې له بهرنیو ځواکونو سره د ترجمانانو په توګه کارونه کړي دي.
او هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېږي. امید دی چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه د خبرونو ویاند مجید بابر او زموږ تکنیکي همکار رساق امیری له تاسو اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خاد او آباد شئ.